کار رادیو آشنا رادیو آشنا
صدای امریکا قدر من اوریدن کو السلام علیکم سهار من یک مرغه ز شافی سرداریم دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې په واشنگټن کې د ماښام 8:30 بجې کېږي لمړی تاسو په مخړی د خبرونو لنډیسته
پاکستان وایي هر ورځ په اوسط ډول 1.5 تر 1500 پورې افغان کورنۍ بیرته خپل هیواد ته ستنېږي په برازیل کې د اسلامي دولت یادایش د ډلې لس ملاتړ کوونکي نیول شوي دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي دولت یادایش سره د مبارزې لپاره د نوو اقداماتو غوښتنه وکړه
نن جمعه ده د 1995 کال د اسد د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 2014 کال د جولای د میاشتې 22 کېږي درنو اوریدونکو په دې خبرونه کې د خبرونو څخه ورسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په اړه کې رپورټونه لرو او یو سهي مطلب هم اوریدلی سي خو اوس په خبرونه عاشق الله رحیم زی تاسو ته ووري
السلام علیکم پاکستانی چارواکي وایي هر ورځ په اوسط ډول 213 افغان کډوال په خپل خوخه بیرته هیواد ته ستنېږي د ایالتونو او سرحدي سیمو لپاره د پاکستان د حکومت وزیر عبدالقادر بلوچ د امریکا غک اردو څنګه سره په مرکې کې ویلي دي چې پاکستان تل د افغان کډوالو سره ښه چلند کړی خو اوس د دې وخت رسېدلی چې هغوی بیرته خپل هیواد ته ستانه شي شاوخوا ودش کاله وشول چې موږ په خپل خاوره کې افغان کډوال وزغمل او د هغوی سره مخ ښه رویه وکړله خو اوس د دې وخت رسېدلی چې افغان حکومت د هغوی دپاره یو څه بندوبست وکړي افغان حکومت هم په دې برخه کې یو څه لیوالتیا ښودلې ده افغانستان پاکستان او د مهاجرینو لپاره د ملګرو ملتونو د ادارې چارواکو څومره د وړاندې په اسلام آباد کې د افغان کډوالو پر سر خبرې کړې دي ښاغلي بلوچ وویل چې د غونډې نه وروسته د افغان کډوالو لپاره شرایط ښه شوي دي او هغوی په خپله خوښه هیواد ته ستنېږي بلوچ هیله وښوده چې د راتلونکي کال تر پایه به ټول افغانان افغانستان ته بیرته ستانه شي په ترکیه کې پارلمان درې میاشتنی اضطراری حالت منظور کړ د پارلمان غړو پرون د پنځشنبه پر ورځ د رایو په اکثریت اضطراری حالت منظور کړی دی حکومت اوس کولی شي چې د پارلمان د منظورې نه پرته مشکوک کسان د نامعلومې مودې لپاره په بند کې وساتي او جمهور رئیس اردوان هم کولی شي فرمانونه صادر کړي نور تفصیل د خلیل خان اوري
د اضطراری حالت د منظورې لپاره د پارلمان غړو 346 مثبتي او 115 منفي رای ورکړي دي جمهور رئیس اردوغان چې د پخوانه پرې د زورواکۍ تور دی د پارلمان په دې پریکړې سره د واک لمن لا پسې پراخه شوه او اوس به خپل مخالفین په اسانۍ سره وځپلی سي خو ښاغلی اردوغان ویلي دي چې اضطراری حالت به د ترکیې ډیموکراسۍ ته زیان ونه رسوي د ترکیې صدر اعظم بنیالی یدرم ویلي دي چې اضطراری حالت به په ولس نه بلکې په خپله دولت لګېدلی ښاغلی یدرم ویلي دي چې دولت به د ګولان د پلویانو یو په یو پاک کړو حکومت همدارنګه ویل دي چې اضطراری حالت په شای د 40 یا 45 ورځو لپاره وي ترکیه همدارنګه ویل دي چې د لنډې مودې لپاره د بشري حقوقو په برخه کې د اروپای اتحاد په کنوینسون کې خپل غړیتوب ځنډوي ځکه په دې سره به هغوی په ځینو قضیو کې خلاص لاس ولري اروپای ټولنې ویل دي چې د ترکیه په غوښتنې خبر دي او دا چې هغوی به خپل د کنوینسون مادې بدلې نه کړي حکومت د کودتا نه وروسته په دې تیرې یوې اونۍ کې شاوخوا 10,000 کسان نیولي او د پولیسو پوهنتون او ښوونځیو د استادانو په ګډون یې د ملکي خدماتو 850,780 کسان په دې تور د دندو لیرې کړي چې د فتح الله ګولان سره د لاس لرلو شک پرې کیږي فتح الله ګولان په امریکا کې اوسېږي او دا تور پرې دی چې د ترکیې په حکومت ناکامه کودتا د همده په لمسون او لارښوونې سوي وه خلیل خان د امریکا غږ واشنگټن
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادون اوري جان کیری د اسلامي دولت یادایي سره د مبارزې لپاره د نوو اقداماتو غوښتنه وکړه امریکایي چارواکي وایي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت یا داعش لخوا د اعلان شوي خلافت ساحه تنګه شوې ده. اوس دا ډله کوښښ کوي چې په نورو سیمو کې فعالیتونه وکړي. چارواکو د امریکا په مشرۍ د ائتلافي هیوادونو نه وغوښتل چې استخباراتي معلومات د سره شریکوي او د اسلامي دولت یا داعش سره د مبارزې لپاره د نوي اقدامات وکړي. د امریکا د بهرنی چار وزیر جان کیری د ائتلافي هیوادونو د بهرنی او دفاع وزیرانو په غونډه کې چې دلته په واشنگتن کې جوړه شوې وه ویل چې اسلامي دولت یا داعش کوښښ کوي ځان په یوې نړیوالې تروریستي ډلې بدل کړي. د څلوېښتو هیوادونو دغه مشران په واشنگتن کې راټول شوي وو چې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې سره د مبارزې په نوو لارو چارو خبرې وکړي. د ملګرو ملتونو نوی عمومي منشي ټاکل کیږي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د څوکۍ لپاره دولس تنه کاندیدان دي، خو ډیپلوماټان چې د موضوع نه خبر دي وایي چې دوه کسان د نورو نه مخکې دي. په پرونی رایګری کې چې د ملګرو ملتونو 1500 غړو هیوادونو وکړله، د پرتګال پخوانی صدر اعظم انټونیو ګاټرز او د سلوانی پخوانی جمهور رئیس دانیلو ټورک د نورو نه مخکې دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ورستۍ کاندید عمومي اسامبلی ته وړاندې کوي او بیا پرې څو ځلې رایګری کوي. د ملګرو ملتونو نوی عمومي منشي به د 2018 کال د جنوري په میاشت کې د بانکي مونځای ونیسي. دواړه مخکښ کاندیدان په ملګرو ملتونو کې د کار کولو پراخه تجربه او سابقه لري. په برازیل کې د اسلامي دولت یا داعش د ډلې لس ملاتړ کوونکي نیول شوي. په برازیل کې چارواکي وایي دغه کسانو په ټولنیزو رسنیو کې په دې خبرې کړې وې چې د اولمپیک د نړیوالو سیالیو پر وخت بریدونه وکړي. دا سیالۍ راتلونکې میاشت ترسره کیږي. نور تفصیل د شافی سردار ناوري.
د برازیل د کورنیو چارو وزیر الکساندر دی مورایس ویلي دي چې نیول سوي لس کسان په تروریزم کې د لاس لرلو په شک نیول سوي او چارواکي په دوو نورو کسانو پسې ګرځي. چارواکي همدارنګ وایي چې اسلامي دولت یا داعش ډله په برازیل کې د برید کولو لپاره چندانې امکانات او مهارتونه نه لري او ډېر احتمال شته چې دغو کسانو به هم کوم بریدونه وکړي. پولیس او د امنیتي ادارو کارکوونکي بیا هم اندېښنه لري چې ځکه په امریکا او اروپا کې څه موده وړاندې ځینو کسانو د بل چا د مرستې او روزنې څخه پرته وکړی سول چې مهم او غټ بریدونه وکړي. شاغلی مورایس وایي چې دوه کسانو پلان درلود د اولمپیک د سیالیو پر وخت د وسلو څخه کار واخلي او چریکي بریدونه وکړي. د اولمپیک سیالۍ د راتلونکې میاشتې په 15 په برازیل کې پیلېږي. نیول سوي کسان به د دیرشو ورځو لپاره د پولیسو سره بندیان وي. شافی سردار، امریکا ژغ، واشنگتن.
او دا مروستۍ خبر. نن د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوري رئیس د مقام لپاره د جمهوري غوښتونکو د ګوند کاندید ډونالډ ټرمپ په رسمي ډول د ګوند لخوا کاندید کېدل مني او د دیموکرات د ګوند د کاندید هیلری کلینټن په خلاف خپله انتخاباتي مبارزه پیل کوي. خو د جمهوري غوښتونکو په ګوند کې د یووالي پر ځای اختلافات مخ په زیاتېدو دي. اختلافات وروسته له هغې لا پسې روښانه شول کله چې د ټکساس ایالت سناتور او د جمهوري غوښتونکو د ګوند لخوا د جمهوري ریاست لپاره یو کاندید ټیټ کروز د اوهایو په ایالت کې د ګوند په عمومي غونډه یا کنونیشن کې وینا وکړه او د ډونالډ ټرمپ سره یې خپل ملاتړ څرګند کړ.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل. پام وکړئ رپورټ ته. د قاطع ملاتړ د ماموریت چارواکي وایي چې د تیرو لسو میاشتو په پرتله اوس په افغانستان کې د طالبانو بریدونه کم سوي، خو بیا هم دا له وخته وړاندې ده او کېدی سي چې د جګړې د موسم په پاتو میاشتو کې جنګونه زور واخلي. نور تفصیل به د اکرام شینواري په رپورټ کې واوري.
په افغانستان کې د قاتل ملاتړ ماموریت د ناتو ویان د ګلوال کارل پرینک نن د پنجشنبې په ورځ د امریکا غږ تلویزیون سره په مرکه کې تیر کال پرتله د افغان ځواکونو وړتیا وسایله وویل چې تیر کال افغان امنیتي ځواکونه په دیپایي حالت کې جګړه کوله، خو سږ کال دا ځواکونه د دیپایي حالت څخه تر دې حالت ته راوتلي دي. ګلوال پرینک ویل کله چې افغان ځواکونو تیر کال د جنوري په میاشت کې امنیتي مسؤلیت په غاړه واخیست، په دغه کال کې د افغان ځواکونو تلفات خورا زیات په 2018 رسم کال کې چې موږ د شفق په نوم عملیاتو ته وګورو، په عملیاتو کې د افغان ځواکونو خورا پرمختګ ښکارندوی کوي. 2015 کال کې دا ځواکونه تر ډیره په دیپایي حالت کې وو، خو اوس دوی په تاروزي حالت کې دي او د تیر کال پرتله یې تلفات هم راکم شوي دي. د قاتل ملاتړ د ماموریت ویان پر افغان ځواکونو باندې د طالبانو په بریدونو کې د کمی په باب ویل چې دا بریدونه د تیرو لسو میاشتو د مخه بریدونو پرتله راکم شوي دي. پرانیکویل بلی مون وینو چې طالبان نوې مشر لري کچې مون د لس میاشتو وړاندې حالت سره اوسنۍ حالت پرتله کو مون د افغانستان په شمال ختیځ او جنوب کې پاغو سیمو کې چې جګړې تودې وي د طالبانو د کم شمیر عملیاتو شاهدان یو. خو د ناتو دغه چارواکي وایي چې لا هم په افغانستان کې د جګړې موسم پای ته نه دی رسیدلی او د دې امکان شته چې په پاتې میاشتو کې بیا هم جګړې زور واخلي. په افغانستان کې د کاتب ملاتړ ماموریت د ناتو ویان په کندوز کې د طالبانو د روانو پوځي عملیاتو په هکله یو پوښتنې په ځواب کې ویل چې په عملیاتو کې په شاتګ او پرمختګونه رامخې ته کیږي، خو تر کومه چې د ناتو ارزونه ده کندوز به بیا د طالبانو لاسته ورنه شي.
If Kunduz falls again, it's of course very serious, but we don't see that.
Dagarwal planning well kichiri kunduz be taliban la sawashi no albatta chi da yawadira jidi masala bawi kho mung da nigun chi da kar bawishi aw da zaka chi afghan zakuna hawai zakuna aw zangul zakuna dir ziyat par maktak kredi hawai pa gada sara amaliyat par mukhuri aw mung hawai da afghanistan pa nur bar kho ki am yinu chi pa khato ga khpal amaliyat tar saraki د کاتب ملاتړ ماموریت د ناتو وین ویل چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې په پوره شمېر افغان ځواکونه ځای پر ځای شوي چې په سختو شرایطو کې د حالاتو د کابو کولو وړتیا لري. د ناتو وین ډګروال کارل پلینک د جګړو په لیکو د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما لخوا په افغانستان کې امریکایي ځواکونو ته د نوو صلاحیتونو د اغېزو په باب ویل چې د افغان ځواکونو سره امریکایي ځواکونو ګډو عملیاتو په ځانګړي ډول هوایي برسي د طالبانو پر خلاف په جګړو کې د پرمختګ سبب شوی دی. طالبانو په یو بیان کې د افغان ځواکونو پر وړاندې په عملیاتو کې د کموالي په باب خپاره شوي رپورټونه ناسم بللي او ویلي دي چې طالبانو د مشرتابه بدلون د جګړو په لیکو ځکه اغېزه نه لري چې د طالبانو د وین زبیولا مجاهد په وینا د هغوی مشرتابه په مخامخ جګړو کې برخه نه لري. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې قسم د طالبانو نوی مشر ټاکل شوی خو د جګړې قومندانان همغه پخواني قومندانان دي. طالبانو په دغه بیان کې ویلي چې د کوچني اختر وروسته به پر افغان ځواکونو خپل بریدونه ته زور ورکړي. خو د افغانستان د چارو پوځي کارپوهان د ګڼي چې د طالبانو په مشرتابه کې پرله پسې بدلون د جګړې په ډګر کې دغې ډلې په کاري وړتیا باندې اغېزه کړې ده. د افغانستان د چارو یو کارپوه جنرال اتیکولا مرخیل وایي چې طالبان د پخوا په نسبت اوس په څو ډلو ویشل شوي او هم افغان ځواکونو دفاعي تکتیک تاروزي حالت بدل کړی چې ورسره په ډېرو برخو کې د طالبانو بریدونو مخه نیول شوې ده.
حسن خبره دا ده چې ویکي جنگونه همیشه کله شدت پیدا کوي او کله ضعف پاتې کیږي، یعنی کله هغه څوک چې د عملیات مخته بیایي نظر په شرایطو، نظر په زمان، نظر په هدف باندې هغو د خپل عمل کوي، نظر په اظهاراتو باندې. کله یې ډېر په شدت باندې ځي دا یو وخت ډېر په قراره باندې حرکتونه کوي د خپلو اظهاراتو په خاطر، ولې په دې اواخرو کې لیده کېږي چې
طالبانو په روسي ورځو کې د کندوز سربېره د بدخشان، تخار او هلمند په ولایتونو کې د افغان ځواکونو سره سختې جګړې کړي چې لړۍ د دغو ولایتونو په شمېر سیمو کې لا هم روانه ده.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د ازادي رادیو پیغام او د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدي. په خوست کې وزیرستاني کډوال وایي په دې شرط خپل وطن ته ستنیږي چې پاکستان یې د نړیدلو کورونو او مارکیټونو پوره توان ورکړي. دوی همدارنګه خپل پخوانی آزاد قبایلي ژوند غواړي. خبریال ابراهیم رحیمی په دې اړه رپورټ را لېږلی دی.
کډوال نور علی خان خپل کورنۍ سره د ګربز ولسوالۍ د کیمپ په منځنۍ برخه کې د یوې چردیوالۍ دننه په څو وړو خونو کې ژوند کوي. د کور په جوړښت کې له خامخښتو کار اخیستی دی. نور علی خان امریکا غاکټول ورسته له هغې د کور جوړولو نیت وکړ چې په شمالي وزیرستان کې د پاکستانی ځواکونو د عملیاتو مودا وغځیده.
دلته میشته کېر جوړ کړا دا خدا کې میش خرته وځولې بیا مې خپل چار دیوالی په دارا کټه مې جوړ کړې. کم اس کم اس سالویش پندر خالی پچات بندر غوري دي خو وای وچا تا سالویر پینځه کې تی دي منه سپیرو ته لاس کا سنتور مستر په مزدرا باندې.
په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوز لخوا دوه کلمخ کې د ضرب عزب پنوم د پایل شو پوزي عملیاتو لامل لزګونه زره کورنۍ خوست او پکتیکا ته پناه یوړه. څو ورځې مخکې د پاکستان حکومت په وزیرستان کې د عملیاتو د پای ته رسیدو اعلان وکړ او لو کډوالو یو غوښتل چې بیرته خپل سیمو ته ورستانه شي. د حکومت تر اعلان وروسته یوازې څو سوه کورنۍ بیرته ستنې شوې، مګر پاتې کورنۍ ته پاکستان ګواښ کړ چې که تر راتلونکې میاشتې پورې بیرته ستنې نشي د پاکستان طبیعت به ترې واخیستل شي. خو کډوال له حکومت څخه په وزیرستان کې د خپل نړیدلو کورونو د پوره توان غوښتلو تر څنګ آزاد قبایلي ژوند غواړي. دوی د حکومت تر کنټرول لاندې ژوند تیرول ستونزمن بولی.
دلته کای چې ټول خلک څنګه شنو شپ ته کېدل غا نه غازی چې ته کیرنا اڑنګ وی خدا سال بیر لا کری پي باندې بیا سو کورنش دې ډېر نه وی خدا خو باکه ټا نه جوړی شي سرهغه د قبایل ژوندو مخه غانم نه بیا صحیح وی مش بیا ته دی ګولی چې باندې مش ته سرهغه مخه وخت غانم نه واسي مش تیر کی په وطن کې
نوم جلال آباد خان ځکه وی پټی وی یار صحیح وی مله وی غا غوند عزت بچ وی می شامل بیا جوړاوی لاس کولا په لګی لاس کولا دا غا ژوند دی دا ژوند بیا دلا زپا خماکه ول نه تراو
پاکستان هر کډوالې کورنۍ ته د کور جوړولو په خاطر 400,000 پاکستانی کلداري ورکوي او همدارنګه ژمنه یې کړې چې خوندزي روغتي مرکزونه او سړکونه له سره رغوي خو کډوال د دایمي امن غوښتونکي هم دي
کوم کډوال لور دي د مشتدا شکایتي راکو چې میر حال ډېر بدرنګ ده به خواند ده که خپل شمالي وزیرستان په سنه مناسب وکاو که په غنه منابند پرځي میر ورسي او که سرته بدن مونږ باندې ویل کدای چې په میر باندې ظلم زیاتای کو میر هیڅ غان نشته د امکان منشته چې میر د دې نه خپل کار وکړي او الحمدلله په افغانستان شه میشته خپل زویرو کړه دا او شه سلوګر سره ستي شه خیال مساتي یې سمیر سره نه په امن شه دی په عزت شه دی
په خوست کې د وزیرستاني کډوالۍ او قومي مشر حاجی عمر الدین وزیر وایي چې خپل منځي جرګه کې له حکومت د لازیات مرستو ترڅنګ د پوز لوري لاستنیدونکو سره د خصو لوک غوښتنه هم کړې ده وکړي د ارقام لمخې په خوست کې شاوخوا ډېر زر وزیرستاني کډوالې کورنۍ میشتي چې زیاتره هغه د ګربز ولسوالۍ د ګلان په کیم کې اوسېږي. ابراهیم رحیمی، امریکا غږ، آشنا رادیو.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتہ ده VOA پښتو. ترنو اوریدونکو تاسو په مکرې دی راپورته د ولسی جرګې اداري پلاوی وايي د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان د ملي شورا د اوړي د رخصتۍ تر پای پورې نافذ دي. د دې جرګې دوهم رسیال نعمت الله غفاري ازادي رادیو ته د پنځشنبه په ورځ وویل چې حکومت باید له دغه وخت څخه د انتخاباتي سیستم د اصلاحاتو لپاره پوره ګټه واخلي. په همدې حال کې جمهوری ریاست وايي د دغه فرمان حقوقي اړخونه تر څېړنې لاندې دي او په راتلونکي اونۍ کې به په دې برخه کې ښه پرمختګ وسي. قاسم سولمال په دې اړه رپورت راکوي.
د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د قانون لمخې د ملي شورا د اوړي د رخصتۍ تر پای پورې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر فرمان نافذ دی. د ولسی جرګې دویم رستیال نعمت الله غفاري د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د ولسمشر د فرمان په اړه رامنځته سوې ګډه کمیټه کومې نتیجې ته نه ده رسېدلې، نو ځکه حکومت کولای شي له دې فرصت څخه ګټه پورته کړي.
اوس مونږ داسې یو موقف کې یو چې ګډ پلاوی کوم موافقې ته ونه رسید، نه یې د ولسی جرګې او نه هم د مشرانو جرګې مصوبه تایید کړه. په دې حال کې مصوبه رد شوی ګڼل کیږي او تقنیني فرمان نافذ دی او باید له مخې خپل کارونه پیل کړي.
د اساسي قانون د سلمي ماده لمخې هر کله چې د یو جرګې مصوبه د بلې جرګې لخوا ردیږي، نو د ستونزې د حل لپاره ګډ پلاوی ټاکل کیږي. کچېرې ګډ پلاوی ونه توانېږي چې اختلافات لرې کړي، نو مصوبه رد ګڼل کیږي او د ولسي جرګې د 200 برخې تر تصویبېدو پورې دغه فرمان د تطبیق وړ دی. ملي شورا د اسد میاشتې له لومړۍ نیټې څخه د یوې نیمې میاشتې لپاره د اوړي په رخصتۍ یوځي. د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر دویم تقنیني فرمان څه موده مخکې د ولسي جرګې لخوا رد، خو د مشران جرګې له لوري له ځینو تعدیلاتو سره تایید شو. له دې وروسته یوه ګډه کمیټه جوړه شوه چې دغه کمیټې هم نتیجه ورنه کړه. خو دا چې ولې د ولسمشر فرمان په وار وار د ولسي جرګې لخوا ردېږي، د دغه جرګې دویم رستیال وایي چې د ولسي جرګې یو شمېر غړي د خپل بقا لپاره دغه فرمان ردوي. یو شمېر سیاسي کارپوهان هم وایي د څوکۍ او مقام ساتنه، د نو کمشنرانو په ټاکلو کې د حکومت احتمالي مداخله او له اساسي قانون سره د تقنیني فرمان مغایرت هغه موارد دي چې لمخې د ولسمشر فرمان د ولسي جرګې لخوا رد شو. یونس فکور یو له دغو کارپوهانو څخه:
د خپل امتیازاتو د لاس تللو په خاطر او د بلې خوا قوای اجرایه دوی ته امتیازات ورکړي، دوی بې له دې چې دغه ضرورت درکړي قانون یې رد کړي چې هېڅ دلایل هم نه لري.
په همدې حال کې جمهوري ریاست وایي چې د انتخاباتي اصلاحاتو لپاره زیاتې جلسې جوړې سوي او پر یوې حل لارې هم موافقه سوې ده. د ولسمشر ویاند محمد هارون چخان سوری ازادي رډو ته ویل چې راتلونکي اونۍ به افغانان په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ وویني.
در هفته گذشته و حتی دین روزم جلسه بسیار طولانی در ریاست جمهوری داشتیم.
تیرونه او آن پرون مونگ پا دیاره جمهوری ریاست که اگده بحثونه لرل طول حقوقی ارخونه چرل شوی و پر حل لاره هم تری و بریده موافقه شویده. چه انشالله تاسو براتلون که اونه دین انتخابات اصلاحاتو پچارو که در پرمختگونو شاهدانو اوسه.
در انتخاباتو چارون که بنسطون وایی چه حکومت ولسی جرگه دواره در انتخابات اصلاحاتو پا زندانی که دو ملامت دی. د ایوا یا د انتخاباتو د څارونکو مؤسسه رئیس جانداد سپینغر وایي په انتخاباتي اصلاحاتو کې ځنډ د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو پر انتخاباتو هم منفي اغیز کولای شي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري. د واشنگتن ډي سي ملي جوبرن شاوخوا 1300 ځناور لري، خو په هغوی کې د حیواناتو د بیلابیلو ډولونو مجسمې هم تر سترګو کیږي او دغه لوی مجسمې د یوې نړیوالې ستونزې ښکارندوی دي. نور تفصیل په دې راپورټ کې واوري.
کله چې تاسو د ملي جوبرن عمومي دروازې ته ننوځئ نو یو لوی توتي ډوله مجسمه ستاسو پام ځانته راګرځوي. د هغه نه وړاندې یو پړسیدلی سمندري مرغۍ، یو ستوری ډوله سمندري کب او داسې نور شیان دي. دا ټولې ځلیدونکې ښایسته او د پام وړ مجسمې دي، خو کله چې تاسو ورته له نږدې څخه ځیر شئ نو وګورئ چې هغوی د لوبو له شیانو، د ویښتانو له ګمنځو، د بوتلونو له سرونو، د څښلو د قوتیو او نورو ورځنیو شیانو په واسطه یو ځای او جوړې شوي دي.
نندارچیانو به د راننوتلو په وخت کې فکر کاوه چې دغه مجسمې له بیا استفاده شوي پلاستیکونه جوړې شوې دي، خو په حقیقت کې دا له سمندر نه د راټول شوي پلاستیکي کثافاتو څخه جوړې شوې وې. کله چې هغوی ته دا خبره معلومه شي نو حیران پاتې شي.
دا مجسمې د انجیلا هسلین پوز له خوا د زرګونو رضاکارانو په مرسته جوړې شوې دي چې نړیوالو ته یو ویډیو پیغام ولیږدوي. د مجسمو دغه هنرمند د واشت آشور په نامه د چاپریال د یوې غیر انتفاعي ډلې مشره ده.
دا ټولې پلاستیکي ټوټې د سمندر له غاړې نه راټولې شوې دي. موږ په تیرو شپږو کلونو کې له یو کوچني ساحل سره نږدې 1300 ټنه کثافات پروسس کړي دي. دا د نړۍ په هر ځای کې امکان لري، نو دا پلاستیکي کثافات یوه نړیواله ستونزه ده.
تر اوسه پورې پوزې 18 مجسمې جوړې کړې دي چې اول اسې د واشنگتن ډي سي په ملي ژوبڼ کې نندارې ته ایښودل شوی دی. د دغه نهنګ د پوختو هډوکي په بشپړ ډول د رنګ د سپینولو د بوتلونو په واسطه جوړ شوی دی. د شین کاب په خوله کې چې چپلکه ده او د غستوري ډوله کاب د اوبو له سلګونو بوتلونو څخه جوړ شوی دی.
ما یوازې هغه حیوانات خوښ کړي دي چې سمندري ټوټې ورته ګواښ پېښوي. کله چې پلاستیک د خوراک په کوچنیو ټوټو بدلېږي نو په سمندر کې پر هر شي اغیزه کوي.
په دې وروستیو کې یوې څېړنې دا ښودلی ده چې هر کال د 2 میلیونو ټنو په اندازه پلاستیکي کثافات سمندر ته ځي او د سمندري حیواناتو ژوند له خطر سره مخامخ کوي.
یو ځل مصرف پلاستیکي شیان تر ټولو خراب شی دی، ځکه هغوی فقط د څو ثانیو لپاره کارول کیږي، اما زیانې تر تله پورې پاتې کیږي.
داسې معلومیږي چې دغه هنري آثار د هر عمر په نندارچیانو باندې اغیزه کوي.
لومړی موږ باید هیڅ ډول بوتل مواد پرې نه ږدو چې د سمندر څپې یوسي. نو موږ باید د سمندر په غاړه پلاستیکي توکي پرې نه ږدو او هغه په یو بوتل دانۍ کې مخکې له دې واچوو چې څپې یا کبانی یوسي. موږ باید له ډېر احتیاط کار واخلو. موږ باید خپلو پلاستیکي بوتلونو او نورو شیانو ته زیات پام وکړو او په هر ځای کې ونچوو.
خو زه هیله لري چې زیات خلک به د هغې ګرځنده نندارتون په متحده ایالاتو او نړۍ کې وګوري څو دغې ستونزې ته پاملرنه واړول شي. غورځنګ د امریکا غږ آشنا تلویزیون، واشنگتن.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
قدرمن اوریدونکو، تاسو پام وکړئ یو صحیح مطلب ته. د نړۍ د روغتیا د سازمان په یو نوې څېړنه کې د دې تخمین سوی چې په نړۍ کې چې په هر کال کې تقریبا 2.6 میلیون کسان مړه کیږي، څلورمه برخه یې د غیر صحي شرایطو په وجه مري. دغه سازمان وایي چې که د چاپیریال د صحي شرایطو غم وخوړل سي نو د زیاترو مرګونو مخنیوی کیدی سي. لیزا شلاین امریکا ژغته دغه رپورټ راستولې دی. په راپورټ کې ویل سوي دي چې د چاپیریال ضررونه لکه د هوا، اوبو او خاورې ککړتیا، د کیمیاوي زهرجنو موادو سره تماس درلودل، د هوا د حالاتو بدلون او د ماورا بنفش وړانګو تاثیرات څه د پاسه 100 ډول ناروغتیاوې او زخمونه راپیدا کوي. رپورت وایي چې د جنوب ختیځ آسیا او د لویدیز آرام سمندر د سیمو زیات شمیر خلک په داسې ناروغیو مړه کیږي. لس کاله مخکې ډیر خلک په ساري ناروغیو لکه اسهال ملاریا مړه کیدل، چې دا ناروغي د ناپاکو اوبو، د حفظ الصحې د نه مراعت کولو او داسې نورو له کبله ورته راپیدا کیدلې. خو د تیرو لسو کالو په موده کې د ساري ناروغیو په وجه مرګونه کم سوي دي، ځکه چې یو زیات شمیر خلکو ته پاکې اوبه رسېدلې دي او د حفظ الصحې غم یې خوړل سوی دی. رپورت وایي چې اوس غیر ساري ناروغتیاوې چې د چاپیریال د غیر صحي شرایطو له کبله راپیدا کیږي ډیر خلک وژني. د نړۍ د روغتیا د سازمان د عامې روغتیا او چاپیریال رئیس ماریا نیرا وایي چې په دې کې 8.2 میلیون خلک د هوا د ککړتیا له کبله مري، چې پکې د تنباکو د څکولو څخه راپیدا سوی لوګی او دودونه هم پکې شامل دي. هغه وایي
Non-communicable diseases as one of the most important epidemics and public health problems that we are facing today.
انتقالیدن کې ناروغتیاوی چې موږ نن ورځ ورسره مخامخ یو، د روغتیا ډیر زیات ستونزې دي، ځکه نو که موږ د چاپیریال دغه خطرونه لیرې کړی سو، نو موږ به د سختو ناروغیو په مقابل کې خوندي او مسؤل یو. د نړۍ د روغتیا د سازمان په رپورت کې ویل سوي دي چې دماغي سکتې، د زړه ناروغي او تنفسي او سرطاني ناروغتیاوي د چاپیریال څخه د راپیدا سوو ناروغیو په درو کې دوه برخه تشکیلوي. نیرا امریکا ژغته وویل چې دا به هیوادونو ته ډیر اقتصادي وي چې لږ پیسې د ناروغیو علاج ته او ډیرې پیسې د دغو ناروغیو مخنیوي او وقایې ته تخصیص کړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 اف ام 3.15، د انټرنیټ لارې پښتو وی او ای ډاٹ کام.
او سمدرندونکو د مهمه خبرونو لنډي زاوري. پاکستانی چارواکي وایي هر ورځ په افسر ډول 12 یا 13 افغان کډوال په خپل خوخه بیرته هیواد ته ستنېږي. د ایالتونو او سرحدي سیمو لپاره د پاکستان د حکومت وزیر عبدالقادر بلوچ د امریکا غاک اردو څنګه سره په مرکې کې ویلي دي چې پاکستان تل د افغان کډوالو سره ښه چلند کړی، خو اوس د دې وخت رسیدلی چې هغوی بیرته خپل هیواد ته ستانه شي. په ترکیه کې پارلمان درې میاشتنی اضطراري حالت منظور کړ. د پارلمان غړو پرون د پنجشنبې په ورځ د رایو په اکثریت اضطراري حالت منظور کړی دی. حکومت اوس کولی شي چې د پارلمان د منظورۍ نه پرته مشکوک کسان د نامعلومې مودې لپاره په بند کې وساتي، او جمهور رئیس رجب طیب اردوان هم کولی شي چې فرمانونه صادر کړي. جانکیری د اسلامي دولت ادای سره د مبارزې لپاره د نوو اقداماتو غوښتنه وکړه. امریکایي چارواکي وایي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ادای شل خوا د اعلان شوی خلافت ساحه تنګ شوی، او اوس دا ډله کوښښ کوي چې په نورو سیمو کې فعالیتونه وکړي. د امریکا د بهرنی چار وزیر جانکیری د ائتلافي هیوادونو د بهرنیو او دفاع وزیرانو په غونډه کې چې دلته په واشنگټن کې جوړه شوې وه، ویل چې اسلامي دولت ادای شل کوښښ کوي چې ځان په یوې نړیوالې تروریستي ډلې بدل کړي. د ملګرو ملتونو نوی عمومي منشي ټاکل کیږي. د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د څوکۍ لپاره 12 تنه کاندیدان دي، خو ډیپلوماټان چې د موضوع نه خبر دي وایي چې 2 کسان د نورو نه مخکې دي. په پرونی رایګری کې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا 15 غړي هیوادونو وکړه، د پرتګال پخوانی صدر اعظم انټونی ګاټرز او د سلوانی پخوانی جمهور رئیس ډانیلو ټورک د نورو نه مخکې دي. په برازیل کې د اسلامي دولت یادایش د ډلې 10 ملاتړ کوونکي نیول شوې دي. په برازیل کې چارواکي وایي دغه کسانو په ټولنیزو رسنیو کې په دې خبرې کړې وې چې د اولمپیک د نړیوالو سیالیو پر وخت بریدونه وکړي. دا سیالۍ راتلونکي میاشت ترسره کیږي. د برازیل د کورنۍ چارو وزیر الکساندر دی مورس ویلي دي چې نیول شوي 10 کسان په تروریزم کې د لاس لرلو په شک نیول شوي دي، او چارواکي د 2 نورو کسانو پسې ګرځي. او نن د امریکا د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست مقام لپاره د جمهوری غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ په رسمي ډول د ګوند لخوا کاندید کېدل مني، او د دیموکرات د ګوند د کاندید هیلر کلینټن په خلاف خپله انتخاباتي مبارزه پیل کوي. خو د جمهوری غوښتونکو په ګوند کې د یووالي پر ځای اختلافات مخ په زیاتېدو دي. اختلافات وروسته له هغه لا پسې روښانه شول کله چې د ټکساس ایالت سناتور او د جمهوری غوښتونکو د ګوند لخوا د جمهوری ریاست لپاره یو کاندید ټیټ کروز د اوهایو په ایالت کې د ګوند په عمومي غونډه یا کنوانسیون کې وینا وکړه، او د ډانلډ ټرمپ سره خپل ماتړ څرګند کړ.
خبرونه اوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو په مخکې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې به نن اسمان اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 4 د تنونه. په کندهار کې به نن اسمان شین وي، د تودوخې لوړه درجه 3 د تاوویش. په هرات کې به هم نن اسمان اوریځ وي، د تودوخې لوړه درجه 8. په جلال آباد، غزنی، کندوز، او مزار شریف کې بنن اسمان شین وی په فراه کې به هم نن اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه څلور دیش او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وی د تودوخه لوړه درجه څلور سلويشت اټکل شوی دی تر نو اوریدونکو په همدې سره زموږ نیم ساعته سهارنۍ پښتو خبرونه پای ته رسیږي هیر منیسي چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ تاسو په خدمت کې یو د دغه خبرونه به په لاندې وخت کې پیل شي تاسو د امریکا غږ آشنا راځئ